پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو نوري هرکلی کوم. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د له منځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. پر دې موضوع په راپورونو او مرکو سربیره دغه راز دې ته هم کتنه کوو چې ننګرهار چې د داعش یو قوي مرکز دی، په وروستیو کې له خونړیو حملو وروسته د دې ولایت لپاره امنیتي تدابیر سختېږي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم او راپورونو ته مخه کړو، فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات سو او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیر شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوی دي. توران محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې لږ تر لږه 200 داعشان دولت ته تسلیم شوی دي چې شته هم پکښې دي. د وی د سهار څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کېسته چې دا غوی عمومي امر دی. مولوی مفتی او داملا صحبت هم شته. د درزاب امنیه قمندان وایي چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبان وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې 21 تنه یې بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي. د خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته کړه. هغه ویل بهرنیو پوځیانو تیر شپه ناوخته د طالبانو یو موټر هغه وخت په نښه کړ چې د نجراب ولسوالۍ پچغان درې ته په لار و او شپږ تنه یې پکښې وژل. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل شویو طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤول قاري ادریس هم شامل دی. وسله والو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی ده. د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د ناړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا بنده شوې وه د پرانستلو هڅې پیل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ که وای طالبانو د غره په ډبرو دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو له سړک څخه ډبرې لرې کړې او اوس د ځای پر ځای شویو ماینونو په شنډولو کار کوي. دوی ژمنه کړې چې د نن ورځې په اردو کې به دغه لاره چې د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ هم سره نښلوي پرانستل سي. سمو شغل ازادي راډیو اوري. فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې لاسوهنه وه. په ټولنیزو شبکو کې دې سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوې وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړی سویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو د مخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد شوی دی. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا 3 وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیه تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشي ټاکنو کې په لاسوهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده. خو روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنه کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د درې سرو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبه په ورځ موندل شوي دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبر اعلان له پایتخت بانګوي څخه بهر وتل نو د تلاشۍ په یوه پوسته کې درول شوي وو. د اژانس زیاته کړې چې دا درې سره روسیې اتباع د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي د دې وژل شوي خبریالانو مړي د سیبو په نوم یو ښار کې موندل شوي دي او د وژنې هدف غلا ښکاري. د رویټرز خبري اژانس بیا د سیبو د ښاروال له خولې لیکلي چې وایي برید وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په دې برید کې ژوندی پاتې شوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو څه ډول اغیز کولای شي په دې اړه مو د چارو د یوه کارپو نظر اخیستی دی. د غرض په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت یو بل قوي مرکز دی. د وروستیو خونړیو حملو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره نوي اقدامات شوي. له دې مهم خبرو دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړه. د 1398 یعنی راتلونکي کال د وریا حمل په 1 دغه انتخابات ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې فیسبوک وایي یو شمیر اکاونټونه کشف کړي چې باور کېږي امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوي وو. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا لمنځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ د امنیتي چارواکو په وینا اوس هم روانه ده. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیمیږي چې ویل کېږي یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مختلفو ولایتونو څخه شاوخوا 4000 وسلوال طالبان سیمې ته ورغلي وو تر څو له درزاب له ولسوالۍ څخه د داعش اصلي مرکز تغر ټول کړي. وسلوالو طالبانو هم په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو د غرض په نښتو کې خپل لوري ته د تلفاتو شمېر ولستنه ښودلی او ویلي دي چې 14 غړي هم ټپیان شوي دي. د موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی دی. کابل استډیو را سره دی. نور جزئیات بل ښاغلی پردیس او ورو پردیس نور څه جزئیات دی ورستی؟
مننه نوري صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. نور جزئیات چې تر اوسه پورې راوتلې دي دغه کسان چې له یو ځای شوی دی افغان امنیتي ځواکونو سره په دې کې د ریپورتونو پر اساس 13 مېرمنې هم شامل دي. کسان دغه مېرمنو د هویت په اړه تر اوسه کرا اسناد یا راپورونه نشته چې دوی په د کومو هیوادونو دي او یا که په افغانان دي. اما 13 مېرمنې په دغه 200 کسانو کې چې یو ځای شوي دي له افغان ځواکونو سره شامل دي. د درزاب امنیه قومندان د تورن محمد اسماعیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان ځواکونو سره یو ځای کېدونکي د ایشیان د دوی په شمیر کې 7% زیاتوالی راځي او دوی له خپل وسلو سره یو ځای راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. د خاغلی اسماعیل په خبره چې د ایشیان په درزاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د مقاومت و نه لري نو ځکه دوی راضی او له افغان ځواکونو سره وزي کی خدای چې په دې برخه کې د خاغلی تورن اسماعیل د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وره. نه
څنګه کې 4 بجې څو په دې نه د تاسو سره اومدان این راستن نارنسیب عرض زمان است عمر عمومیشان وضعیت مفتی هم از دیگر داخل صحبت است
د درزاب امنی قمندان تورن محمد اسماعیل او همدار از د خغلی اسماعیل په خبره چې دغه د طالبانو او د داعشیانو یا د اسلامي دولت نومې ډلې د دوی د ځواکونو ترمنځ تیر شپه سخته جګړه شوه او دغه جګړه د دې جګړې په نتیجه کې د داعشیانو مرکز په درزاب کې د خغلی اسماعیل په خبره چې د مرکز لمنځه تللې او داعشیان تر اوسه پوري 200 البته دول چې 250 سنه تر اوسه پورې له افغان ځواکونو سره یو ځای شوی دی او د ویل چې احتمال لري په دغه شمیر کې لا هم زیاتوالی راشي لکه څنګه چې تاسو می اشاره وکړه طالبانو هم دی ویلامې په خبرولو سره ادا کړی دی چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې کوم نه خطه چې دوی یو د داعشترمنز را منسته شوی دی غنو داعشانو ته مرګ ژوب لاړول دی او یو تعدادي ژوندۍ هم نیولې دي بل نورې سي
بلې پرتې سب له تاسو نه مننه البته دا لومړی ځل دی چې د ګکڅه هم مخکې د په درزاب کې او د غرض په یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي خو دا لومړی ځل دی چې د داعش غړي په دومره شمیر کې د دولت خواته تسلیمیږي او یا افغان امنیتي ځواکونو ته ځانونه تسلیموي لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه په دې کې بهرنیان هم شامل دي شاوخوا دیرش ښځې هم شامل دي دا موضوع بیا هم تعقیبوو له خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو په سیمه کې چې هلته اوس وضعیت په څه ډول روان دی لکه څنګه چې پردې صاحب تاسو هم وویل د درزاب امنی قمندان محمد اسماعیل خان وویل چې دا لړۍ اوس هم روانه ده د تسلیمېدو لړۍ او یو شمیر ډلې هر ساعت راځي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي پرون هم شاوخوا 15 د داعش وسلوال تسلیم شوي وو چې د ملي اردو په هلیکپټر کې شبرغان ته ولېږدول شول پدې سبب تاسو نه مننه بیا هم په همدې موضوع تاسو د پوزي چارو دیو کارپو نظر اخیسته دا چې د پردایش دغه موجوده فشارونه یاد دولت خواته د دوی تسلیمې دل به په افغانستان کې د دوی پر فعالیت سره ول اغیز وکړي په دې اړه مو د چارو د کارپو محمد اګل مجاهد نظر اخیسته غلی مجاهد د مرکې په پایل کې په جوزجان کې په سلګونو داعشیانو د تسلیمېدو په اړه وایي
د داعش دوه سوه کسیز ډله په جوزجان کې چې د افغان حکومت ځواکونو سره یو ځای شوې ده د دې اولي لامل دا دی چې دا خلک د خپله د دغې منطقې دي په دوی باندې فشارونه د حکومت دخوا او د طالبانو دخوا د منطقې چې جنګونه دا څومره شدید جنګونه په درزاب او په جوزجان په دې ځای کې وو دا یو لامل د فشار کیدای شي دوهم دوی شاید په دې پوهېدلي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او نسي کولای چې ځای پیدا کی لله الحمد افغانستان ورسونه په دې باندې پیږي چې داعش په افغانستان کې نفوس نسی کولای اصلي لامل د فشار لامل کېدای شي په دې باندې د جنگونو او فشار وو او
مجاهد صاحب د فشار خبره تاسو وکړه خو دغه فشار بیا په ننګرهار کې چې هلته داعش نسبتا زیات فعالیت لري هلته هم فشارونه نشته دي موجود دي عملیات کیږي هلته ولې داسې یو څه نه کیږي چې بیا په جوزجان کې په دومره ډیر شمیر راځي او یو ځای کیږي
د ننګرهار او د جوزجان مسله فرق کوي ننګرهار کې تاسو پیږي چې شاته پښتوانه لري پاکستان ورته نږدې دی او په ننګرهار کې اکثر اندایشان چې دي دا خپل ننګرهاریان نه دي بلکې د نورو هیوادو او د پاکستان د جنسیونه اکثره کسان ستوندره و کسان دی غراغلی است افغانستان کې داعش د تشکیل کړی دي اما په جوزجان کې دغه اکثریت ډیر محدود تعداد چچنیان او د نورو هیوادو دي مګر اکثریت د خپل د غي منطقې دي او دوی شاته لار نه لري د اکمالاتو لار نه لري
مجاهد صاحب یو بل جالب موضوع چې د داعشیان چې یو ځای شوی دي په دې کې داسې ریپورتونه دي چې شاوخوا دیرش میرمنې هم پکې دي کڅم د دوی د هویت پر اړه باندې تر اوسه کار راپورونه نشته کله شي درته وایي چې څه بایس کیږي چې داعش کولای شي په افغانستان کې هم میرمنې په خپل لیکو کې جذب کړي
ا ته کوم مصاحبه چې دغه خزو ما واوري دي اومی لسته دوی اکثریتا پا زور جست سویدی در زور او در فشار در وجینه چون ساحت دوی تا خوشه و حالتا در حکومت حاکمیت نو دوی در خلکو پا کروما ننواتل او پیغل انجلا که پا زور زن سر بولی دی او زن پا نکا کردی دی
مجاید سب روسی پختنه میده که اولا چی داغ دو سوا دایشیان یا کموزیا چی حکومت سر یوزه شوی که دیش دارت ویس چی چه فکر کوی داغ مسلا پا افغانستان که در سولی کم خبری چی روانی دی پا دی چمره تاثیریت لری او دا دایش پا فعالیتونو چه تاثیر لری زکر دوی تاسو گوره چی پا داغ روسیو که دیر فعال شوی هم دی پا زینو لایتونو که عملی کهی
د سولې خبرې په افغانستان کې روان دي دا ممکنه ده د طالبانو سره صلح وسی ولې د داعش ډلې په صورت هغه دوی خلافت غواړي په ټوله نړۍ حاکمیت غواړي او اکثرا د دوی بیزونه د بهرنیانو نه دي یعنې د نورو ځایونه تمویل کېږي زه فکر نه کوم چې دا ډېر تاثیر وکړي مګر بدون د شکه د دغو دوه سوه کسانو چې د حکومت سره یو ځای شوي د حکومتي ځواکونو سره دا به په منطقه کې په هماغه
د امنیتی چارو کارپو محمد اگل مجاهدو چه په شمال که د جوزجان په درزاب ولسوالی که د اسلامی دولت دلیا دایش د اصلی مرکز د لمنځتلو او د په سلګونو کسانو د تسلیمی کېدو په اړه خپل نظر څرګندو دایش د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې هم فعال دی په تېره بیا په ننګرهار ولایت کې د وروستیو حملو مسؤلیت اخیستی تېره ورځ هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و له دغې حملې وروسته د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات زیات شوي له دې به مو هم خبر کړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
او سم نجا صافي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د هلمند والی وایي کچېری خلک د ټاپی پروژې په تطبیق کې مرسته وکړي زرګونو ځوانانو ته به کاري زمینه برابرې شي محمد یاسین خان د ټاپی پروژې د کار په تړاو له قومي مشرانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل چې په هلمند ولایت کې بدروان 1990 کال د جدي تر میاشتې پورې د ټاپی پروژې د سروې ټول کارونه پای ته ورسیږي او عملي چارې به یې د 1990 کال پسرلي کې پیل شي نوموړي وویل هیڅ یوه زورواکي او قانون ماتون کې ته به اجازه ورنکړي چې د ټاپی پروژې په چارو کې لاسوهنه وکړي او ستونزې ورته جوړې کړي نوموړي وویل چې د دغې پروژې د تطبیق لپاره یوه کمیټه هم کار کوي تر څو چارې په اساسي ډول مخ ته ولاړې شي د یادونې ده چې د دې نلیکې د تیرېدو سره به افغانستان ته هر کال 300 میلیونه ډالره ګټه ورسیږي په جوزجان کې 9 ممیز خونې په عصري ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې د جوزجان د کرنې اوبو لګولو رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ممیز خونو 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د نړیوال بانک له بودیجې ورکول کیږي نوموړي وویل هر ممیز خونه د وټنو انګورو د ساتنې ظرفیت لري د جوزجان د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي د 10 نورو ممیز خونو د جوړولو کار هم پیل شوی نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1450 افغانۍ د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1550 او 1 لیټر ډیزل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ شل پوله یو اروپایي یورو 4.8 افغانۍ یو انګلیسي پاونډ 3.9 افغانۍ او یو پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله زر ایراني تومان 5 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ
د ازادي راډیو له پی او استډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري وړاندې بیا هم په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د وروستیو اقداماتو مو خبرو او دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه د راتلونکي لمریز کال د وریا حمل په 1 دېرشمه به دغه انتخابات ترسره کیږي خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو فیسبوک وایي یو شمیر اکاونټونه کشف کړي چې باور کېږي د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی. په دې قضیه کې روسیې ته د تور ګوته بیا هم نیول شوی او د امریکا د کانګرس غړي یې پارولې دي. د موضوع زما همکار اسمت سروان تعقیب کړي دلته په سټډیو کې را سره دی. څرګند سپ نور جزئیات څه دي موضوع؟
مننه نوري صاحب. فیسبوک وی پیچلی یا مغلق هڅه کشف کړي چې ممکن د امریکا د کانګرس د نومبر د میاشتې تر انتخابات وړاندې د روسیې لوري د متحدو ایالاتونو پر سیاست د انحصار لټینګولو سره ارتباط ولري. د مسالې په واشنگتن کې سیاستوال پارول دي. فیسبوک پرون ناوخته وویل چې دا هڅه مستقیما له روسیې یا د کانګرس له منځپړاو انتخاباتو سره تړلی نشي، خو د دې لپاره چې پخوا هم روسیې ته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه پخوا هم روسیې ته ګوته نیول شوې و، بیا هم ګمان کیږي چې په دې قضیه کې به روسیه لاس ولري.
فیسبوک څه ډول شواهد موندلی چې پر اساس دا خبره کوي دا ادعا کوي؟
دا کمپنی وایي چې په فیسبوک او انستګرام کې 22 جعلي اکاونټونه موندلی او بیا یې بند کړي یا ډیلیټ کړي دي، ځکه چې د یو بل په همغږي نامناسب او جعلي فعالیت کاوه.
تاسو ویل چې فیسبوک څه اسناد موندلی؟ دا اسناد په کومو لکومو لارو پیدا کړی، تر لاسه کړی یا په څه ډول؟
که څه هم فیسبوک نه دی ویلي چې څوک په دې هڅه کې لاس لري، خو دا یې ویلي چې د ډیلیټ یا له منځه وړل شویو اکاونټونو او هغو اکاونټونو ترمنځ ارتباط موندلی چې د روسیې د انټرنیټ د څیړنې ادارې جوړ کړي دي. د روسیې دا اداره د امریکایي څارنوالانو له لوري د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې په نفوذ کولو تورنه شوې ده. فیسبوک همداراز ویلي چې د دې شرکت له لوري ځینې ډیلیټ شوي اکاونټونه د 2018 له ډلو سره ورته وو چې ادعا کېده چې روسي ایجنټانو پر امریکایي رای ورکوونکو د نفوذ کولو لپاره جوړ کړی وو.
بلې سروان صاحب، تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی او ریدلې شي. مخکمو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا د ایش اصلي مرکز د طالبانو لخوا لمنځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ اوس هم روانه ده. وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ایش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیات هم نیولې دي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمیر ولستنه ښودلی او ویلي چې 10 ټپیان دي. د ایش دغه قوي مرکز د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې چې په وروستۍ وکړه وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمن د سختو نښتو شاهدو له منځه وړل شوی دی. افغان امنیتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړی ده. داعش چې د افغانستان په شمال کې ډیر فعال و د ننګرهار څخه یې سر راپورته کړل. د ننګرهار له چین او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې په دې وروستیو کې بیا هم په ننګرهار کې حملو ته زور ورکړی. د وروستیو څو خونړیو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. پرون هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار د کډوال اورستنونکو چارو وزارت ریاست پر ودانۍ پرون حمله شوې وه. که څه هم تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه حمله کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او 15 نور هم ټپیان شول. له دغه حمله وروسته او نورو حملو ته په پام سره چې په تیره بیا جلال آباد شاهدو، د ننګرهار امنیتي چارواکو هم په تیله ده چې د دې ښار د امنیت او په ټوله کې د ننګرهار د ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به نوي اقدامات کوي. محمد واصل وصال له کابل استډیو سره دی. وصال صاحب، د ننګرهار امنیتي چارواکو د دې ولایت یا په تیره بیا د جلال آباد د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره څه مشخص اقدامات کړي دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. څو شېبې وړاندې مې د ننګرهار ولایتي شورا له یو غړي ذبیح الله ازمري سره خبرې وکړې. په دې تړاو هغه وویل په جلال آباد ښار کې د امنیت اساسي ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. ښاغلي ازمري وویل چې د لنډ مهال لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ښه دي، خو په دوامداره تو توګه په جلال آباد ښار کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار دی نه د ملي اردو د پتاشال کې چې په جلال آباد ښار کې د ورستۍ او نامنه او بریدونو له زیاتې دورسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سرلننه د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوې ده د دې ترڅنګ د ننګرهار د ولی ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د کورنۍ او چارو وزارت ځانګړي ځواکونه جلال آباد ته د پلټنو او عملیاتو لپاره ورغلي دي هلته او ځانګړي پلټنې او عملیات به په ننګرهار کې کوي خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیولا زمری وایي چې د توریستي بریدونو مخنیوی د کشفي او استخباراتي ارګانونو کار دی دی هم همدا نظر لري چې باید کشفي او استخباراتي شبکې قوي شي سو د توریستي بریدونو مخنیوی وشي او دا د دغې ستونزې او په جلال آباد ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره اساسي کار کیدی شي ښه ده چې په ډېره د خبرې واورو
خار کې دا پرېښتې د دینه کېږي دښمن د پلانونو کښتول سندول له منځه وړل دا د ملي امنیت وظیفه ده په خار کې د امنیت تامین د پولیس وظیفه ده دا چې د موقت وخت لپاره د محدود وخت لپاره د خار امنیت تامین لپاره اردو ته سپارل کېږي د دفتن لپاره به ښیي مګر دا اساسي اقدام نه دی اساسي اقدام دا دی چې ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې د امن په راوستلو کې او د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي
دا پته سیال کې چې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست په ډلیزه حمله کې 13 ورځ 15 تنه وژل شل او 15 تنه نور ټپیان شل په دغه حادثه کې دا شن لدی وړاندې هم جلال آباد ښار په درې مناحیه کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز ډلیزه حمله کې هم یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل او وختيواله دی وړاندې هم ګڼ بریدونه شي او یو شمېر خلک اته په نخښه شو دي وژل شو دي په دې وروستیو کې په ټوله کې ننګرهار امنیتی وضعیت تر بل هر وخت بهتر شوی دی چې د یو شمیر مشرانو اندېښنې هم راپارولي په ځانګړي توګه په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي دي چې ننګرهار پر نام نه یو به د ولسمشر سره خبرې وکړي او د په خبره چې ننګرهار وضعیت د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی اوسنۍ وضعیت د خونځې او پونتونونو په ګډون دولتي خدماتي ادارې او عامه وګړو ذهني سکون شدیدن اغیزمن کړی دی نورې صاحب
بله وسال صاحب لطاسونه مننه
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون نن رسمن اعلان کړ چې د ولسمشرې او د ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1498 یوم لمریز کال د وریه حمل په یو دیرشم نیټه ترسره شي د اعلان دی کمیسیون یو غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ لدې مخکې هم هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د انتخاباتو لپاره دوه نیټې په پام کې نیولې دي تون کې مریض کال دی وری ولسم او یو ډیر شمه چې د کمیسیون غړي په دې کار کوي او پرون تر نا وخت پورې د پریکړه انکړل نن هم هغه د اعلان کړو د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د په انتخاباتو کې د انتخاباتو د نیټه تعینولو کې په بیړه پریکړه شوې ده او دوی ګمان نه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکول شي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي د مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د ځندېدو خبره هم کړې وه ویلي وو چې په دغو انتخاباتو په اړه ځینې معیارونه چې دوی درلودل هغه نه دي پوره شوي او دوی د افغانستان د ملي امنیت کمیټې ته سپارښتنه کړې چې دغه انتخابات لږ تر لږه څلور میاشتې وځنډوي تر اوسه پورې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې خو ویل کېږي چې ممکن دغه انتخابات وځنډېږي ځکه چې په ډېرو ولسوالیو کې یو سلو شلو شاوخوا ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه نه دی کاندید کړي او د غراز یو شمیر کسانو هم چې ځانونه کاندید کړي هغه معیارونه نه دي پوره کړي. یو معیار همدا و چې باید د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هغه څوک چې ځانونه کاندیدوي د دولسمو ټولګیو فارغان وي. ځینې نورې ستونزې هم د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې دي. د لومړي ځل لپاره البته په پام کې و چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي. په دې موضوع بیا هم وروسته نور راپورونه لرو، خو دا خبري مجله وه، خبری خبرونه و ډیر وخت نه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د زهرو کاروان ځانګړي د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د تخبرو خو اوس په بیا هم فریبا ظاهر ته وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د تیر شپې د سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکښې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیر شپې په جګړې کې 28 تنه داعش وسلوال چې یو وشتنه بهرنیان دي له خپل ټولو وسلو مهماتو سره طالبانو تسلیم سوی دی. سیمه ایز چارواکی وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالي وژلي دي. د خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسول قاری ادریس هم شامل و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېر شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل سوي دي. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې سوي ده. داعش وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د نړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لارې چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د غره په ډبرو بنده سوې وه د پرانستلو هڅې پیل سوي دي. د سیمې چارواکي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې غلاره بیرته پرانستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د روسیې درې ژورنالستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل سوي دي. ویل کېږي چې د روسیې ژورنالستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې دغې سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي چې شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښتو راغرزو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کېږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوی کشمش، 9 لیټر الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پړو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په یو ویشت ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور شل کسان ونیول. د کورنی چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری د چهارشنبه په ورځ ازادي رډو ته ویل چی د دې عملیاتو پر مهال 109 کیلوګرام بیلابیل نشي مواد نیول شوی دی.
دا د پی خطرلاو یو سلونون استنه نیول شوی چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاقونکو سره ډیر لس موټرونه او ډیر سیټ موبایلونه، دوه میله وسلې او یو زر لس امریکایي ډالر هم نیول شوی دي.
خاغلی یادګری زیاتوي چې په دې ورستوي کې له نشي مواد سره د پولیسو لخوا د قاچاقونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوی دي. په ننګرهار ولایت کې له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو لمخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول چې د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشي مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې و اویا کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوی دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشي موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. خاغلی موحد زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 318 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټر تیزاب او 13 ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
مسکاو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کارور باندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون اساسات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسرنه چه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا د ورس ولسوالی په زینو سیمو کې شوی خی چې په دې ولسوالی کې د معتادینو شمیر ورس په ورس ډیریږي.
دا چې د اسلام سپیشلی دین معتاد په کوم سترګې ګوري په جاړه له مفتی شمس الرحمن فروتان سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنز لار
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولانا صاحب ما خودرته ویل چې بل څه پکې نشته
په ودریګه چې زه سم وګورم په تا څه باور دی؟ دا څه نیو چې د ډوډۍ او د میوه په پلمه زنده تا نور شایان تیر کی.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړي او په پام کې لري چې د نشي موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکشت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول سوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوه جوړه سوی چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو لکشت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کشت پروګرام د پام وړ نتیجه نور کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو لکښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې شي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکی مرستو ته ډیره اړتیا ده. خاغلی احمدي زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ شي.
دا طرح چې موږ کارور باندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول یې هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې زی او د کوکنارو کښت باړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړني سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمان کشت بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
د نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوخت دي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچ سي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډیر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډیر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکه هوتکی وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو اخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي ازادۍ راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمی سرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوانی ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی. د دې سړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنها ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینهو درملنه پکې کیږي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است کې یک عالم دین اگر
د شیوقول پسیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او کاچاکو د ګناه او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشری حقونو کمیسون په وینا خزه او ماشومان لدی عمل په نشو وخت شوی چی د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځنګړی توګه ورس ولسوالی کې له خزه او ماشومان څخه د نشي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشری حقونو کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څنګه مسول عزیز الله رحمانی ازادي رادیو ته ویل
ما ای روان را داریم ماز معلمین در ساحات
پا بامیانو که دست پیخشتا ده مثال پا دول دو کوی لیگان لسیمی چخا دیر را پرونه لرو چه ده مکتبونو گنش میر شاگردان پنو شوخت دی. ده مثلا دو دلیل لری، یو دا چه زین شاگردان پنشهی چاپریال که اجوان کوی، یعنی دو دوی مور و پلار پنو شوخت دی، او دو هم دا چه معلمانی نشایان دی. پا دیرامو لخلکو چخا دیر شکایتونه ترلاسه کردی چه دوارس اولسوالی پا بیلا بیلوسی ملکه شیقول او سرخجو که معلمان پنشو وخت دی.
از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
تروسه پوری په بامیانو کې د معتادینو کرش میره نه ده معلومه. خود بشری حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره کې پروت ولایت دی او بل د دولتي چارواکو بیغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمیر ډیر شي.
مسکه هوتک وچ په بامیانو کې د معتادو شوزو او ماشومانو د ډیرو په اړه راپور راوړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبریږي. اوس د اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه شوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مون کولای سو چې یو ښه مرافه ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کدی عبادت کې، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغو عباداتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته مه نږدې کیږی په داسې حال کې چې تاسو مست اوسیږئ، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسی چې چی شی وایي. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نه شو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیون ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه وتعالى دی اولادونو او دی کورنیو دی روزینی پاره فرمای ای هغه کسانو چې کوم دوی مؤمنان دی دوی باید ځان او خپل اهل او عیال دی دوزخ دی اور څخه وساتي او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل دی دوزخ دی اور څخه وساتي دا دی چې دوی په دین باندې پابند نوسی او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي هغه صاحب عقل وي او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی
اکثره وخت د معتادینو مېرمنې له دوی څخه طلاق غواړي طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام نه نظره څومره د اندېښنې وړ ده
کدا دې سړی خزه سره لدی چې د خزه حقوق زیاد خو بیا هم دې صبر کوي ور سره گزاره کوي نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا او آخرت کې اجر په نصیب کی اما که چیرې د دې خزه حق و حقوق مراعات کیږي نه نو د خزه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي
مالی معاملات هم د ژوند یوه برخه ده خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی لکه تجارت مثلا پور او داسې نورې چارې ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق لفرمای تاس به سفها و ته چې په خو بد باندې نه پویږي د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي خپل مالونه ورته ما ورکوي شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته دغه ماشوم ته دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده خو اکثر معتادین د کورنۍ لغړو سره ډیر بد چلن کوي د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته ځکه چې هغه عصبانی دی ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي
معتادین له کورنۍ او نورو خپلوانو سره لږ خپلوي پالي جینیان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخښنه نه کوي د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي خپله د شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ سي ځکه چې هلته لاړ سي نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامیک صدا سید چې عبدالسماد ل خپل څومل ګورو سره په زندان کې ناست وی په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستره تراشه کوي د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وعلیکم ادھر کا چیرتا جی
کماندار صاحب دخپل بندی پختنی تا ورزم
تو دل تراشه چ معلومات په کتاب کی ولیکم
سم ده کماندار صاحب
نوم دسته شاید
صاحب نوم می انور ده
تو ادھر کا چ زی ولیکم انور دپلار نوم می څه شاید
صاحب دپلار نوم می نور محمد ده
خ نور محمد دا ده یو ملک خ ده کوم ولایت
ولایت می کابل ده
خ ولایت کابل د باندې نوم څه شاید
د باندې نوم عبدالسامد ده او په سلورم بلاک کې باندې ده
عبدالسامد سلورم بلاک ها د پلار نوم څه شاید
د پلار نوم یې محمد ظریف ده
ها محمد ظریف ته د لاس را دی خو کا چیزې ټاپکم
ها دا د کمانډر صاحب ټاپایګا
ته د لاسونه دی پورته ک
دا د کمانډر صاحب ها
ها دا لاس خو دې ټاپاشو اوس دا وای چې دا کڅوړې کې دي چی دي
صاحب دا ډوډۍ او لږه میوه ده بندي ته ور وړم
ته ودرېګه چې زه یې واره تلاشی کوم
ها دره تلاشی کوم کمانډان صاحب ډوډۍ او لږه میوه ده بل څه نشته پکې
ته ودرېګه چې زه وګورم یې واره ها دا
کمانډان صاحب ما خو درته ویل چې بل څه پکې نشته
ته ودرېګه چې زه سم وګورم پتا څه باور دی دا چې نیو چې ډوډۍ او د میوه په پلمه دا ته نور شایان تیر کې ها تلاشی د خلاص شو اوس نو زه له خیره سره
پام چې ونه خوځي گئی
دا نه خوځي کومندان
صاحب
اوه هو په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی په تاسو کې څوک چرس کوي
په مونږ کې چرسی نشته کومندان صاحب
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي
کومندان صاحب مونږ خو بندیان یو زندان د څوک چرس راوړلی شي
ته پاسهګه چې زه د بستر تلاشی کوم
درې تلاشی که کومندان صاحب څه نشته
ته ودرګه اوس ما معلومه شي چې څه شته او کنه مونږه ما سي خوشي چټي نه یره روان راپور لرو ته دې بالا خلام خلاصه کا زر کا
کومندان کومندان صاحب په بالغ کې څه نشته
تیرا دې فاکه چې زه وګورم دروغ زنه داسه شي دي
نه پوهیږم کومندان صاحب
خاطر پولیس تیر باسي ها په بالغ کې د چرس پټ کړی دي بیا وای چې نه پوهیږم والاکه
بلې کومندان صاحب
ته دې لاسونه وتړه او زما دفتر ته بوزه زم در پسې درغلم
پسترګه کومندان صاحب
خاصمه جانا ته ماته دا وای چې دا چرس چا درته راوړل
کومندان صاحب زه په چرسو نه يم خبر بل چې زما په بالغ کیږي دي
دا یوازې د بالغ چرس نه دي موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشي مواد خرڅه بي ځای کوشش مکوه چې ځان به ګناه وخی
کومندان صاحب عذر درته کوم زاري درته کوم دوسیه به مرز میکوه زما خوشی کې دوه یوازې شپږ میاشتې پاتې دي خیر دی دا ور میو بخه بیا داسې کار نه کوم کومندان صاحب
ستا جرم دی بخول ول نه دی خامخا به سزا ویني خو یو مرسته در سره کولای شم
څه مرسته کومندان صاحب
کتل موږ سره همکاري وکي نو سزا به دې کم شي
کومندان صاحب څه ډول همکاري در سره وکم
بس موږ ته قاچاق کوونکی راوخی چې تا ته نشي مواد راوړي
نو که قاچاق بر در وخیم رښتیا به زما سزا کم شي
هو زه وعده در سره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي
ښه چې دا سدا قاچاق بر در خیم
ښه وایا
کومندان صاحب دا قاچاق بر انور نومیږي او زمون کلیوال دی دای ما ته پافته کی یو د پیواز په نوم راځي او په خړو او یا میوه کې نشئی مواد را تیروي او زه دلته په نورو زندانیانو خرڅو
نو زمون پولیس خو ټول پیوازان تاله شي کی دا قاچاق بر څنګه نشئی مواد زندان ته را تیروي
کومندان صاحب د زندان په هغه پولیسو کې چې خلک تاله شي کوي 15 نفر زموږ سره لاس لري په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو کومندان هم شامل دی دوی ټول موږ سره مرسته کوي
سړاول مرسته در سره کوي
دوی زموږ د خړو لوخي د کالیو باکس او نور شان سم نه تلاشی کوي کبل پولیس تلاشی کول دوی ورته وای چې دا پایواز مونږ تلاشی کړی دی خوشیګه
ها دا راته وای چې تاسو دلته په زندان کې دیننه نشئ مواد څنګه خرڅوي
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی اکرم نومیگی. قماندان صاحب، ام دوم را معلومات مو بس دی؟
هو، دا معلومات مو بس دی، خو تو به هیچ چاته هم نوائی، و سپل بلاک تو لارشه، خو گورا، زانه دیو نیسا، چه سوک ترمانی پونشی؟
خا، نو بیا بچه کیگی، استاس سر بزما امکاری تر چو اختوی؟
پا کم ورس چه قاشقبر تا قاشق را تیروی؟ مونگ دا قاشقبر و ملگری نیسو کلا چه مطول ونیول بیانو ستا هم کاری پای ترسیگی خو کچا تا دی دار از اوه نو سزا با دی دو برا برا دیرشی
بیغم آسا قماندان سیب هیچ آتم نوائیم
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دا جی اونی دا ظاهر کاروان خپرونه پر هم جازای پای تورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
آزادي رادیو لوونه تر وو